السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د موسیقي دوه ساعته پروګرام مو واورید. اوس هم د خبرونو راپورونه ورشو. دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي. دوی نیمایي روغتیا د ژوند شتمني په خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه اورئ. په مهم راپورونو کې دا چې مشرانو جرګې نن د کندز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو امنیتي حالت په د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. د انتقالي عدالت د همغږۍ نوم مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. نو دا خبرونه تر ډیره د کندوز او نور شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه راپورونه او خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي او نن په قرغیزستان کې خلک د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. دا هم اوري چې د اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر نوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګو. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف دراوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ غړي وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د افغانستان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 بي ځای سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو مسؤلین وربلل سوي وو چې د هیواد د وروستیو ناامنیو په اړه د مشرانو جرګې د استازو پوښتنې ځوابولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلمي په دغه ناسته کې سناتوران ته وویل چې د کندوز عملیات دوام لري او هڅه کوي چې یاد عملیات د کندوز ښار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیتي چارواکو وویل چې د نن ورځې تر پایه به د دغه ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ د سری تپې درې په سیمه کې د حملې پر مهال مړه او ټپیان سوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل سو وسلوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. هغه ویل چې په دې نشته کې افغان سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبل نه ده. د افغانستان سری میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنیو توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه سوي دي. د افغاني سری میاشتې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرسته کې وریجې، لوبیا، بوره، چای، ترپالونه، کمپلي او نور اړین مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ تخار، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی اتمر د ایران له سفیر سره پر هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې هم خبرې وکړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یو کالج کې په ډزو نه تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستنتقینو مخکې ویلي وه چې حمله کوونکی د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هیلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکی کریستوفر هارپر میرسیر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وه چې هارپر کالج ته لږ تر لږه شپږ ټوپکونه او پنځه د مرمیو جاغورونه لزان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 300 او 80 کلونو ترمنځ دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه اولکه قرغیزانو د رایه ورکولو بایومتریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهادونه ورته سوي. ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لیستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زړه ښار د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زړه ښار ته دننه سي. په الاقصی جومات کې به د عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان پکې برخه اخیستلی سي. پرون وخته په زړه ښار کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یو ښځه دغه ورځ یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزه ډلې ادعا کړې چې برید کوونکي د دوی غړي وو. په بل پیښه کې یو فلسطینی په لویدیز بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په گزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 24 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کابل یې لږ تر لږه 16 کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د 3 برید کوونکو له ډلې 1 تن په ډزو وژلی او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیاګانو حملې کوي. او روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وه چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون په مسکو کې ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي.
دوی
وایي زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورختایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجر وسلولو خپل سنګرونه پریشي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په همدې ارتباط موږ نه یوازې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکوو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارتا پالوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه باندې 50 اهداف وشتلي دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه پارولې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو چکه اورګوي پانه کې هم کتلای شئ.
مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحبا داشتن در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که در این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بتن.
امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د هموري چې د کندهار امنیه قومندان د کندوز د امنیتي او سیمه ایزو چارواکو ضعف د دې ولایت د سقوط لامل بولي او وایي که دولت اجازه ورکړي نو د کندوز دفاع لپاره دې ولایت ته ورځي.
دا د کندوز په خپل ادارې ضعیف تیاده دا د دې نامنګې نه خبرتیا ده.
د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ځانګړې شوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او نه دقیقې شوې. لومړی راپور تر ازو مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. سناتورانو د کندوز د وضعیت او د هیواد د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې د دغه حالت وضاحت وغوښت. دا چې کوم چارواکي د جرګې ته غوښتل شوي وو، اسدالله الدین یې په اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ستانکزای صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري او د غراز ملي امنیت شورا مرستیال سلیمان کاکړ نن د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر سیو او دوی د سناتورانو پوښتنو ته د روسي امنیتي وضعیت په اړه او د غراز د کندوز د سقوط په اړه وضاحت ورکړ. په لومړي سر کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط عوامل بیلابیل وګڼل. د خپل خبرو کې ویل چې د کندوز د سقوط یو عامل دا و چې د امنیتي ځواکونو د روحیې په اړه ډېر ناوړه تبلیغات کېدل په ټولنیزو رسنیو کې، چې د هم د ملي اردو او دغه راز ملي پولیسو روحیه کمزورې کړه او دا هم یو لامل و چې کندوز سقوط وکړ. دغه راز دوی ویل چې له څلورو خواوو د کندوز په ښار دغه تن حمله بلاخره هم یو هغه څو چې د کندوز سقوط لامل شو او حمله ډېره پیاوړې پلان شوې وه. او دغه راز د په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پراخ ملاتړ او تمویل هم هغه څه ښاغلي وزیر یاد کړ چې په خبره د کندوز ښار سقوط وکړ. ځینې نور عوامل هم د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط په توګه یاد کړل. ښه ده چې د ښاغلي علومي د خبرو یوه برخه واورو.
علت یا عواملی که کندوز سقوط کرد عبارت از چیز توطئه در حدود یک دو قریه نیست و دیگه آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچگاه اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. کل ما میفهمیم چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است و امثال هم اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم کوشش شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشد.
خاغلی علومی ویل چې بل ستونزه داده چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې چارواکي او ځینې مسؤلین د واسطې په اساس ګمارل کیږي او هلته وړتیا په نظر کې نه نیول کیږي. دوی ویل چې هڅه کوي چې هغه چارواکي او مسؤلین چې په امنیتی لیکو کې په واسطې مقرر شوي هغوی وپیژنې او له دندو یې لرې او پر ځای واړه او مسلکي کسان وګماري. دغه راز د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم په سیمه کې د یوې نړیوالې د یوې سیمه ییزې توطیې خبره وکړه. ویل چې افغانستان له داسې یو توطیې سره مخ دی چې له امله یې کندوز سقوط کړ. دوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي او هڅه کوي چې کندوز ښار ژر تر ژره تصفیه کړي. عبدالخالق سروري ویل چې په تېرو 21 ورځو کې افغان ځواکونو ډېره قرباني ورکړې، حتی 1100 افغان ملي اردو عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه راز د ملي امنیت شورا مرستیال هم ورته عوامل د کندوز سقوط یاد کړل او دوی له خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر زر به هڅه وکړي چې کندوز ښار حالت له نظامي حالت راوباسي او عادي حالت ته راوګرځوي او کندوز د وسلوالو مخالفینو له سقوطه په بشپړه توګه خلاص کړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت او نورو غړو هم د امنیتي چارواکو خبرې که څه هم تر یو حده تایید کړي، خو ځینې غوښتنه او سپارښتنې هم درلودې. د مشرانو جرګې یوازینی او عمده غوښتنه دا وه چې افغان حکومت باید د کندوز د سقوط تشې وپیژني او اجازه ورنه کړي چې په نورو ولایتونو کې داسې ترخې تجربې تکرار شي. دغه راز دوی ویل چې د افغانستان ملي اردو هم باید پیاوړې او له نړیوالو څخه وغوښتل شي چې د دې اردو تجهیز ته پام وکړي. باید ووایم چې دوه درې ورځې وړاندې تېره چهارشنبه ولسي جرګې هم امنیتي مسؤلین ورته یوې غونډې ته استجواب کړي وو چې هلته هم د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل ماتې ومنله او له خلکو یې د کندوز د سقوط په اړه بخښنه وغوښته. خو د ولسي جرګې غونډه ځکه ډېر وضاحت ورنه کول شو رسنیو ته چې غونډه سري شوه او امنیتي چارواکو د بندو دروازو تر شا د کندوز د سقوط عوامل وکیلانو ته په ډاګه کړل.
بله، اسدالله الدین کور ودان ژوندي اوسې ومریدل چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت د څېړلو په خاطر امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. همداوس له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه کرښه له موږ سره دی. دا چې په کندوز کې اوسنی وضعیت څنګه دی له ده به واورو. مهرباني وکړئ آریان صاحب.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان صاحب سرور حسیني څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د د کندوز ښار ته تازه ځواکونه را رسیدلي دي او افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار شمالي حصه کې تېره ورځ له وسلوالو طالبانو سره وه دغه سیمه یې نیولې ده. د بېلګې په توګه اوس مهال د کندوز ښار د امام صاحب بندر د بالاحصار سیمه همدارنګه د بېلې سرحد شفاخانې شاوخوا او د کندوز تېبراکې استبوکانه په سیمه کې دلته افغان ځواکونه مستقر دي. هغه وویل چې اوس مهال هم جګړه د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جریان لري او د مرګزولې په اړه یې څه ونه ویل.
بله آریان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی اوس هم په کندوز کې ډزې روانې دي. دا چې دولت وایي چې ځینې سیمې بیرته نیولې دي، ځینې سیمې، دا خبرونه تر څومره پورې رښتیا دي؟ آیا واقعا هم په سیمه کې وضعیت هم داسې دی چې دولت وایي، که څنګه؟
کندوز ښار په بشپړه توګه لا هم د وسلوالو له موجودیت څخه نه ده پاک شوی، خو د افغان ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه یې نیولې ده. لا هم دغه ښار په ځینو څنګه کې وسلوال مخالفین شتون لري د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړې کې ښکیل دي.
څومره د خپل ښار څیره تغیر شوی په دغه څومره ورځو جګړو کې؟ ځکه چې کندوز یو ډیر ښه پاک سوتره ښار و، اوسنیو جګړو څومره زیان ورسولی دی؟
سالګزی صاحب، کندوز ښار کې په 14 کالو کې ډېره بیا رغونې کارونه شوي دي. باسازي پروژې دلته تطبیق شوي. کندوز ښار هغه د اوو ورځو مخکې هغه اصلي څیره له لاسه ورکړی ده. اوس په یو کاندر یا کنډوالې باندې تبدیل شوی دی. دا ښار کاملا ویجاړ شوی دی. دولتي تاسیسات، د عامه ملکي وګړو کورونه، مارکیټونه ټول خراب شوي دي. سړکونه همدارنګه پخوا به په ښار کې او په سړکونو کې ژوندي خلکو تګ راتګ کوه. اوس پرته د انسانانو له جسدونو او د وسایطو له سوځېدلې باډې څخه نور څه نه لیدل
کېږي. بلې، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسئ ومورېدل چې د کندوز وروستی امنیتي وضعیت او اوسنی حالت څنګه دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشینی څرګنده کړه او وی ویل چې پنټاګن د دغه حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دغه ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د بیپولو ډاکټرانو ټولنې ویلي چې له دې حملې وروسته ټول کارکونکي له کندوز ایستلي دي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یو روغتون د خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولې ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي برید کې د دغې ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربیره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغې حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دی د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د پولې ډاکټرانو د ټولنې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی د 12 کارکوونکو ژوند بیرته نشي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بیپولې ډاکټرانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن پرون په بروکسل کې رویتر خبري آژانس سره دغه پیښې په اړه وویل.
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is
La Talor Kalor Raisi da Rukhtun pa Kunduz ke faaliyat kawi da yow loy rukhtun da sahayd football yow maidan ham prakhda muktuz le de jagri le khil khwa usra tamas ne wala yow da rukhtun da khiq mawqiyat mu da GPS pa zariya doy ta khoda le hu muk waqan ne puhi guche wali pa da rukhtun bombari shweda
in the beginning in a first reaction.
په کندوز کې د دغه ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بمباري وروسته د بیپولې ډاکټرانو خپل ټول کارکوونکي له کندوزه ایستلي دي. د بیپولې ډاکټرانو د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بیپولې ډاکټرانو پر روغتون د هوایي بمباری په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوې. امریکایي چارواکو ویلي چې جنګي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه یې پر دوی ډزې کولې په نښه کړي وو. خو استیګمن ویل د بمباری په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس بیا په یو ویډیو کې خوده چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل هم په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د ناتو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کمپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه غوښتې ده. خو د ناتو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې د جنرال کمپل لخوا له ولسمشر غنی سره غنی څخه د بخښنې غوښتلو مسأله تایید نه کړه. ویل چې دا خبر به یو ځل بیا وڅېړي. پر کندوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي په کندوز د کندوز پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباری په عکس العمل کې د نورو سازمانونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې هم دغه حمله په کلکه غندلې دي. ټولنې مشر زید راد دل حسین ویلي چې پر دغه روغتون هوایي حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو پر 100.15 اف ام او 2.6 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نامه مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا ورکړي. د ټولنې غړیو د شنبې په ورځ د کندوز پیښه یوه غمیزه وبلله او تاکید یې وکړ چې حکومت د راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي. دوی په شمالي ولایتونو کې په تېره کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم ټولنې ته یوه جدي ستونزه وبلله او د له منځه وړلو غوښتنه یې وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د وروستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبې په ورځ د کندوز وروستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه یې وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک کې له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د بشري حقونو سرغړوونکي د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضی ولوست چې پکې راغلی وو.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم
د ملګرو ملتونو له سازمان او پتیره د جرائم له نړیوال محکمې څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیولو سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقونو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي.
د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز په مرکز حمله وکړه او د ښار مهم دولتي او امنیتي تاسیسات یې ونیول. په دې پیښه کې د کندوز ښاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلي، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تېری شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندوز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندوز د پیښې په هکله راپورونه دا هم وایي چې د یادې پیښې له نامناسبه وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې ځورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید یې وکړ چې حکومت د دې ډول خپلسر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل
دی افراد باید شوکات قانون باشن، هیچ نهاد غیر مسئول نهاد مسلح
داخلک باید قانون په چوکاټ کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسئول وسلواله ډلې نه وي. دا ډلې په نامنۍ کې برخه اخیستلای شي.
سره له دې چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له ولکې وتلې، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد د دوی عملیات د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پرمخ ځي او په لږه موده کې به د کندوز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.
و موریدل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني فعالانو له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. اخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی چې کندز ته ولاړ شي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرازق چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د کندهار امنی قومندان دی یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دا رپورټ رالیږلی.
کندوز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچیر مرکزی اداره وغواړي کندوز جغورالی سي. د تیری ویونی رایسی په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل سوه کله چې دغه ښار سکوت وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندوز په خپله ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناهمنګي ناخبرتیا ده چې دی دوی نه خبر نه دی چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه دا چې دی هر څه بولي راځي هلته په دونه یو کوچني ښار کې چې هغه دونه غټ پاشلی ښار هم نه دی څلور پنځه امنیتي افزي دي او دی په هغه کې ځای پرځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
کومندان عبدالرازق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تک امر وکړي نو ځنډ نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د جزون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه کماندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او دا څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شوه. دوی ټوله خپل قوت چې درلودې هغه د دې د باداران سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوسن کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي. نو داسې تشویش به نه وي، نه به داسې پېښه شي.
جنرال عبدالرازق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه کمانډان په توګه دنده لري یو بریالی کمانډان بلل کېږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په روان کال کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پېښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې او د ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نورالله روحالله نوري له کونړه دا راپور رالېږلی.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام یو تن مسؤل حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوا په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند، ننګرهار او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
الحمدلله د 2014 زمون خو د ډیورن لین هغه لسته هم د پولیو ډیر زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او پخپله موږ ښه سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا پخپله موږ لپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي او هم کله کله ممانعت هم کوي.
نن د پاکستانیو مهاجرینو
او هغه مهاجر چې موږ سره دلته کومې اوسیږي د سواد دی باجوړ دي، هغوی ځینې د دوی نه واکسین نه کوي. دغه پخپله زموږ لپاره یو ګواښ دی.
هغه وایي که څه هم چې د کونړ په یو شمېر ناامنو سیمو کې ځینې وسلوالې ډلې ماشومانو ته د پولیو ورکولو مخنیوی کوي، خو بیا هم هیله مند دی چې نوي کمپاین کې به ډېرو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
او مونږ د سرکانو ولسوالۍ کې، مرورې، شیګل ولسوالۍ کې، غازی آباد کې، دانګام ولسوالۍ کې، غوټپور او پیچ چپه دره دغه اتول سوالو کې مونږه زن ساحو کې مونږ ستونزې لرو په دې راوند کې چې مونږ ګورو زن ساحو کې مونږ سره بعضې هغه محلي مسؤلینو ورونو او قومي مشرانو وعدې کړي دي انشاءالله دې کې به دغه تعداد راکم شي بلکې انشاءالله توقع لرو چې زیات به نه شي
د واکسینو کارکونکو وای د 2010 کال را په دی خو کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي
وخت په افغانستان کې 2:13 دقیقې شو سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه وی له هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندز د سکوت او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي د افغانستان میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته وکړه چې له کندز څخه کډه شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو نه همسنفیان او د کالج کارکوونکي وژل پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې خپل ځان وژلی دی اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه او په قرغزستان کې نن خلکو د ولسترګي په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه وري د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې به د افغانستان ایران ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې د دې غونډې هدف د افغانستان او ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړي کول دي ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو پر شو اقتصادي اړیکو ګمرکي تعرفو او افغان سوداګرو ته د ترانزیت او بازارموندنې په برخه کې پر اسانتیاو خبر وشي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران او افغانستان په دغه ګډ اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د فرانسې د انرژي او روغتیا تولیدي سکتورونه لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د پانګونې د فرصتونو د ارزونې لپاره دغه هیواد سفر وکړي دغه مسله په هغه غونډه کې بډاګه شوه چې په دې وروستیو کې په جنوبي اسیا کې د فرانسوي سکتورونو اقتصادي ادارو څانګو او سفارتونو د استازو په ګډون په نوې ډیلي کې جوړه شوې وه همداراز په جنوبي اسیا کې د فرانسې ایرانو په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې له مشر قربان حقجو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له دولت سره په دغه هیواد کې د فرانسوي پانګوالو په هڅونه کې همکاري وکړي د ډایکونډي ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې د وچکالۍ او د اقلیم د خرابوالي له کبله د دې ولایت د بادامو په حاصلاتو کې 10% لروالی راغلی دی د دې ولایت د کرنې رئیس مهدي موحدي ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره د ډایکونډي د بادامو بیه 10% لوړه شوې ده د ښاغلي موحدي په خبره ډایکونډي ولایت کاغذي او سنګي بادام لري چې دغه ولایت مهم زراعتي محصولات ګڼل کیږي او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره وړل کیږي او د کابل بازارونو کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اثر سره د ډالر بدلیږي یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ یو شل پوله یو یورو یو اوی افغانۍ او اوی پوله یو پوند 6.5 افغانۍ یو شپېته پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو نوی پوله د امارات یو درهم 10 افغانۍ یو دیش پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ یو تلیوش پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې زه ناجیه صفای ساسي هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د وینې کمښت او له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زی سره میلمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
زه مخفل نیکیلی تاسو او ستاسو اوریدون که تا دلیکم
ډیره مننه ډاکټر صاحب یوسف زای. تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. تاسو کولای شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړي چې ولې یو انسان د وینې په کمښت اخته کیږي؟
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده. دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي. عوامل که عمده که خصوصا پیش خانم‌ها زیاد تر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می ده اوقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه یا شیوعش فوق العاده خصوصا پیش خانم‌ها، خانم‌های جوان و خانم‌های در سن عمرگی هستند اوقاتش دیده میشن. ولی اکثر فاکتورهای دیگه مثلا کمبود ویتامین B12، فولیک اسید و کلی از فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه سبب کم خونی ها شود، مخصوص سرطان های خون. بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن، کسایی که روماتیزم دارن، تکلیف های میده، کلی از این میتونه سبب کم خونی شود.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو د وینې د کمښت په اړه مشوره وکړئ چې په ښځو کې ډېر لیدل کېږي دغه نښې نښانې. ستاسو له نظره ولې دغه په ښځو کې البته دغه نښې زیاتې لیدل کېږي؟
خب دلایل مختلف داره. عمده ترین دلایل شمیز که اکثرا خانم ها در سن باروری که هستن در امی ترایمستر یا سه ماه آخر عملگی امی آهن وجود از یا به طفل انتقال میکنه که یک زمینه رو مساعد میسازه و زمانی که دختر خانم جوان میشه و مریضی ماوار ازش رو میشه در سکل در حدود 50-30 خون زایه میکنه که هر خون هر 30 خون 1 میلی گرام آهن داره که با می زایه شدن خون و آهن و نگرفتن غذا که خزر جبران کنه و این میره آروسی میکنه و خود حاملگی و فقر غذایی زمینه رو پیش خانم‌ها زیادتر مساعد می‌سازه.
درمان دوستانو، نن په خبرونه کې په د وینې په کمښت غږیږو او د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زی سره په خبرونه کې دی. تاسو ته هم معلومات درکړي. یو اوریدونکی لرو له پروان ولایت نه. مهرباني وکړئ سلام علیکم.
بله سلام علیکم نجی، ما سلامونه دې ته په دوکان ته دې ورسېږي. زه میباش فاطمین د اوربانه متابات کوم.
قاسمی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب ساسي پوښتنه ځواب کړي. مهرباني
دوکان ته نه دما پوښتنه دره چې دما شکوم د قلبي تکلیف دې لسته یعنی ما چې ډاکټر ته پوښتنه ډاکټر وکړي نه چې څو اگ وړه نلکه دې باندې دا وای دا این لخته شه دا وزه بات دا بات چا وخرې چې دای نه ډیر ناره شي او نه چې به راخ کې جوړ وکي او څو نه خدا او نه پښتو کې چې وخرې دې دا سره کېږي او نه د نو بار وړا نه شي په انده کا یو څه چې سار کې وي دې دې سره کېږي دا پرې چې دا کړه کمی غزا وخرې چې دا یې نه لخت ناره شي چې په راخ کې جوړ پیدا کی
د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نه، په دغه یو بل مشکل اصلي عامل قلبي تکلیف درلودل، ځکه چې هغه څوک چې د قلبي امراض او خطر پکې وي لکه سن لوړ وي، دغه فامیلي تاریخچه ولري، چربي د وینې شکر دغه شان، دغه زمینه مساعد کوي چې دغه وینې رګ بند شي که هغه ته عملی قلبي هم وایو. پس له هغه چې دوی دغه عملی قلبي اوربانه راغی، دا مجبور ده دوامداره دغه دواګان لري غزال لري نه کیږي غزال لري داس کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي وزن د سمو وساتي دغه چربي دیوینه لپاره دغه شان کنټرول کی که شکر لري هغه شکر د منظم کنټرول شي خو غزین دواګان لکه آسپرین که دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده تر سو چه جوانده ده دغه آسپرین دوا او خوری اغا وینه بیا اماسه دغه مشکل ورته نه پیخی انشاءالله
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم
دختنا نه دادا ولا سرت سلامونه ودا غادي را دې کار کوم سلامونه کوم تاسو ته نه پختنا دادا چې زنګ یو مریض دغه وینه د ځخته ډیر کم فکتوري دغه یو څه غوښمو خوخه دي د وینه د انسان پوره شي او یو د وینه چې موږ کران ته ویل د وینه مرکزي بس غنه کوي نه پرې کیږي
مریض د سو کلان ده
او که دا که ته وځو کمپنی وای
مریض د سو کلان ده ورور جان
د 22 کلان ده
من عدل رور نه چې کاپیسا نه یې اړیکه نیولې وه مهرباني وکړئ ډاکټر
ما هغه اول برنامه کې وویل چې د کمخونی عوامل مختلف ده دا اول باید معلوم شي ولې دا وینه کمه شوې ده تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف د کمخونی عامل کیږي نو دغه اوسپنه کمبود کیږي دغه افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول وویل تقریبا 50% دغه کمخونی علت همه کمخونی د فقدان دی اوانده دکتران ته چیزی اغوی معاینات نه ورکوي خالی دغه دواګان چې د اوسپنه لري هغه ورکوي خو هغه اصلي چې کمبود دی اوانده هغه نتیجه نه ورکوي اول باید دا معلوم شي چې ولی کم خونه شوی ده علت معلومه شی پس لغه عامل سببی تدویشن شروع کیږي
دوستانو د وینې د کمښت په اړه نن په خبرونه کې ډاکټر صاحب معلومات درکې کته سره هم کوم پوښتنه نو لطفا ټلیفون وکړئ 0999215 بل شمیره مو ده 0992215 یو اوریدونکو لرو سلام علیکم وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ
ډاکټر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم
زما سلام
زه ناروغان سره دی هم کوم کنه ښکاری دغه پر ډاکټر صاحب څه مسوره لري دې څو کی کومه غزانې صفات مثلا دی هغه کوم فنی به تر کړی دا ستل
خب دغه کوم خونی دغه مرض نه ده د خپل یو ارز دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه سرد یو څوک سردرد لري هغه دغه کمخونی دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده خب دغه ورور سوال باندې سم پوښتنه
دوی ویلي چې د کوم خوړو نه باید استفاده وشي تر څو انسان د وینې په کمښت اخته نشي
بس ډېر د سوال وکړل دغه ورور زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي غوښه د منبع د اوانده اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځله دغه غوښه خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځله وخوري ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د اوانده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او اوان منبع اساسي د حیوانات محصولات ده لکه چې غوښه او ځیګر
بله زبل نه یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري السلام علیکم
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم
مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کوم مریضي ده دا عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او کله چې دی که شپام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کوم خونی کې اخته
کیږي ډېره زیاته مننه ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
خب اساس دغه کمخونی په شزو کې زیات ده ځکه چې دغه کم خونی د اوسپنه معمولا ما اول ویل چې د شزې سر زیات ده. او بل سوال دغه تلاسیمیا، تلاسیمیا یو مرض د ارسی مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خود دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر سوچ دغه ژوندۍ دی دغه ورسره وی، خو دغه درې رقم لري. یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغه چې د کله چې واده کوي هغه څوک چې تلاسیمیا ولري او بل سره واده وکړي هغه دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې ماشومان دغه خراب شکل تلاسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناکی ده هغه معوف شي. خو تلاسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه عدو که تبدیلی جی ده اغا بیا تداوی لری، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی دست محافظه‌کارانه ده در سو چه داشت جوانده ده دغه باید وینه واخلی او وینه سره دغه کلش دیر وینه واخلی بیا دغه وجود دغه آهن مزر ورته پیخیگی. اغا لپاره زینی دواگان دسته که دغه اوسپنه ده وجود به لوجود نه ایسته که.
بله، عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
عبدالصمد له هلمند ولایت.
مهرباني که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسمه وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی، دا د میکروب ګولۍ او نیکاسین ستنې ولګوم یو څو ورځې بیا شي بیا وروسته بیا د وینې میکروب دی.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
نه
بس له دوی مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت نه پوښتنه وکړه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني.
دا بالکل عام شوی ده، خصوصا په اطراف کې د وینه میکروب لري. دا علت د وینه باید معلوم شي ولې میکروب لري. دا مورقه ده، د حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي. خب خامخه دغه یو ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه دمانات نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب سته. هغه لپاره باید عامل اصلي معلومه شي که ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کله چې دا ماینات هغه یو ماینات وی دلتست ورته وایي چې بیا وکړي هغه مثبت ښایي. دا معنا نه لري چې دا مریض مورقه لري او وینه یک مخروب سته. خب باید اصلی عامل معلوم شي، هغه منظم کورس تداوی واخلي. داسې میکروب ده چې تداوی لاس ورځ ده، او داسې میکروبونه ده چې تقریبا دوه میاشت لپاره باید دوا واخلي، او ځینې میکروبونه ده چې شپږ میاشت اته میاشت. هغه تر څو چې میکروب معلومه شي پس لغه هغه ډاکټر منظم تداوی شروع کړي انشاءالله ښه کیږي. خو ناقصه تداوی ښه نتیجه نه ورکوي، هغه میکروب مقاوم کیږي، بیا هغه بل ډاکټر ته ولاړ شي هغه چې دوا ورکړي هغه بیا مؤثر نه وي.
بله، زابل ولایت نه یو اوریدونکی په لیګه کې لرو. سلام علیکم، زنم معرفي کړئ.
السلام علیکم صفی خور، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب سره سلام نبی ولایت.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت ورغندا د لسلې د شهجان کې یو چې ګونکی نبی ولایت د شیما له غزنه سره تعلق کوم. مې ډاکټر صاحب نه هم دا پوښتنه د ډاکټر صاحب سلام کېلا نه هم په ضرورتي کار کوم هم د تریوي د کار اندام ته دی لري اربا سره مشکل هم دا چې درې میاشتې راهیسې مې ټول بدن بخار کوي. ځینې ډاکټران راته وایي وایستا د وینې خرابه ده، ځینې راته وایي وایي نه ته کوم جلدي تکلیف لري څه وایي څه وایي. خو درې میاشتې کېږي ډېر کار مې ستړی ده، خو کوم وخت چې دوا خورم شیم چې دوا نه خورم مشکل بېرته هغه مشکل وي چې په ټول بدن کښې مې همداسې وي غوچه غوچه لرېږي. لاشونه براته کوي او که ته مهرباني وکوي که د کوم د سودایي ځای ما ته راپه نقشه کړې نو زه هلته مراجعه وکړم، زه هلته درشم.
سمه ده ورور، سوال
منه. ډېره مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
په دغه وختو کې په افغانستان کې دغه جلدي تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیخیږي ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري هغه هم دغه خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي. خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده دغه ورور تر کوشش وکړي چې د ځان پوکي چا سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي دغه مشکل وي لکه چې هغه ول دوا چې وخري بیا خده که دوا بیرته خوشه کی بیا هم داسې ده اوس دغه ځینې واکسینونه پیدا شوی ده که لږ ذره موثر ده اول دا ورور ته مختلف تستونه کی ماینات کوي که معلومه شي چې شی باندې اساسیت لري بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای یو بل اوریدونکو هم لرو ډاکټر صاحب د دوی پښتنه هم اخلو سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي
ها سلام زه څنګه پاره مسول پاره خوري ډاکټر صاحب دې په ستره اسید موضوع دې چې ټول دغه بهر یو ځم ډاکټر دې په تړه لکه چې په سند جواب راځي
ښه
از ما دا ډاکټر دې څنګه درته دا ډیر وخت راځي دا تران د کله ما غواړم ته لري دا دغه درې کې نصار دې دوا هم راکړه دا دوا پیدا نه کړی ډاکټر ما ته
په نشه سوال باندې ورور
دا په ختنه مل سره مطرح کې چې غږ مو پرې کېږي داسې
غږ د سمه نه راځي ورور جان
ثاني دا څنګه کله دا ځوان نه کړه دا پیسې نه کړې دا چې دا څنګه سره راځي
څه مشکل لري ورور جان
ثاني دا چې دا څنګه دا څنګه درته
سو کله نه
ا دې کله نه مده
دې کله
bale
وزن د سمره ده
وزن یې 1 کیلو دی
او 1 کیلو
bale
دوړه په خدات کې یو طرف
یو طرف څنګه درکې دا د ستر تکله مغرا په دار دا و نه وکړه هغه څه پیدا و نه کړل اوس نو کله چې ته زړه راکې دې ته کې پرمن کړی
پښوم
له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو ته من مشوره درکې مهرباني
سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که با یک طرفشان درد میکنه که خوب است پیش دکتر صاحب بخش استخوان مراجعه کنه گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرن چون اکثرا دکتر صاحب دوای زده درد میته دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه خوب است که معلوم شه بعض عکسای از کمرش گرفته شه حتی اگه امکانات باشه معاینات پیشرفته مثل MRI کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحب ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنم و یا میتونه با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه
بله دکتر صاحب مخی عبدالصمد خان د وینې د میکروب باندې پوښتنه وکړه که یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې د وینې میکروب څنګه پیدا کیږي اصلي لامل څه دی
خب زمانی که یک شخص مواجه با یک میکروب میشه از امی مربوط به سه چیز می باشه یکی مقاومت خود میکروب است و تعداد میکروب است و مقاومت خود شخص است زمانی که مقاومت شخص پایین باشه و یا یکی تعداد میکروب زیاد باشه این باعث میشه که سبب یک سلسله اعراض و علائم انتانی در خود شخص ایجاد کنه کمود تب است و جاندردی است و یا نظر به مو عامل سببیش اعراض علائم مختلف فرق میکنه که اساسش به اساس اینمی گپ است که مقاومت شخص مربوط میشه و یا ای که کدام میکروب است و تعدادش چقدر است و سبب اعراض انتونی در شخص
دیره من عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکه که دی سلام علیکم
دیمان داکتر صاحب دا پختن ازا چه داکتر صاحب دا سگریفت کول و نسوار کول ونی که تو آغو لری کنه کم خود بوری آره لری کنه او دا دیدرب تکان کوری دا کم خونی بس آره لری کنه
دیره منه نه دکتر صاحب دیاره تست معلومه در کی؟
سوال نسوار پرو خب دقیق دخانیت طول مزرده دقیق سوی تاثیرات پر طول وجود کده ذکر پا زراب هم تاثیر لری ذکر اگه نیکوتین لری در نیکوتین در زراب تکان زیادوی در مشکلات پیدا کیجه خب مزدر ده در بد تاثیرات لری که استعمال رو نکری دیر خدا
دکتر صاحب نن د وینې د کمښت په اړه غږیږو تاسو مخکې مو اشاره وکړه اصل د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي چې کله د انسان په وجود کې ښکاره کیږي.
دا ډېر ښه سوال ده، ځکه چې ځینې خلک کم خون نه ده، ولی داسې فکر کوي چې دوی کم خونه ده. هغه څوک چې کم خونی لري، اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفي، خستګي، ځینې یو لږ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي، زړه ریږ دي، خوب کم وي، همیشه نارام، عصبونی، دغه شیان وي. خب ځینې علایم هم لري چې عامل د سببي فرق کوي، دغه که وینه که رنگی بگوری دست پک ژیر ده، او دغه خصوصا دغه سترگی چه بگوری هلته هم دغه غشای مخاطی دیر خاصف وی، رنگ پریده وی، دغه علایم ده. او که بل مثلا عامل سببی کم سرطان وی، کم بل مشکل وی، یا دغه تلی غتیجی، جگر غتیجی، دغه ادوک درد ور سره وی، او نور دغه خونیزی لري، مختلف زونه خونیزی دغه شان پیدا کوي.
من روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري میرویس خان ل سفیولا ل لوګر ولایت نه. سلام علیکم.
السلام علیکم، خبرکم
میربنی وکي. سلام علیکم.
هغه مړ مریض لرو او دا وزن کمیږي، وزن کمی، رنگ د سی ژر غوندي، دا غرام څنګه ولري، هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي، خو موږ د ملګری کې داسې ډاکټران هم خاص نشته. موږ دغه څه خو تاسو ته خوښ کوی مریض پکله مسته اشاره راکړي.
مریض سو کلن د ورژن او څومره وزن بایله دلته؟
تقریبا مریض مې دیش کلن دی، او تقریبا 10 کیلو نه کیلو وزن مې بایله لې.
توخیږي
توخنه لري، وزن کم دی، وزن ډیر کمیږي، خوراکي نه لري، خوراکونه خولکیږي، خولا خولا مې خورا په مخ باندې نسته، او مطلب وزن دی، او خوشتي نه لري، خوراک هم ډیر کم کوي.
تب نه لري؟ تب یې څنګه ده؟
دوی اړیکه پرې شو فکر کوم.
خب دا مشکل دی، عمرې چې وزن بایلي ده، یو جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي، او دغه علت معلومه شي. کولی ده په کمخونۍ کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته، خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي، هغه هم کمخونۍ پیدا کېږي، خپل اعراض علایم لري لکه چې د وزن بایلل، او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کوي، خو دغه سره دومره لوړ نه ده، خو خطه که توبرکلوز لازه یا مکمل ماینات، تلویزیونی ماینات دغه شان وشي، عامل اصلی معلوم شي، ولی وزن بایلل ده.
ډاکټر صاحب، د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو هم ګټه اخلي، لکه شات، شیدې، مغزیات، همدارنګه داسې نور شیان، دا څومره ګټور دي؟
ما ولم ویل دغه غذایی مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه، فولاد، ویتامین بی 12 دغه شان ده، دا ډیر ښه ده. همیشه موږ هم مریضان ته همداسې توصیه کوو چې دغه غوښې، ځیګر، دغه وچه میوه دغه شان زیات وخوري، لکه بادام، چهارمغز دغه شان، ځکه دا د اساسی منبع د فولیک اسید او دغه اوسپنه ده، دغه ډیر ګټه کوي.
بله، آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت؟
اغه مخه ما یو ورو پختنه وکړه، تلاسیمیا خپل یو ارسی مرض ده، مور پلار چولری یا پکور کې سوکولری، اغه چانس ست دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي، دغه سبب د کمخونی دغه شان شي، او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا گان، لنفوگان، دغه هم ارسی تاریخچه لري. ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سوک دغه مرض ولري، او دغه ماشوم یا بل سره ته انتقال دغه فامیل ته.
بله، ستاسو له نظره که کم خونی ډیره موده دوام وکړي، د نورو کومو ناروغیو لامل کیدای شي؟
دا کمخونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کمخونه وي، اساسي تاثیرات زړه باندې ده، ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري، هغه د څوک چې کمخونی لري یو 2 لیتر، دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي. دغه دوامدار چې دغه زړه لود پکې دا یاري زیات بار وړي، دغه یو وخت رسیدي چې دغه زړه کار نکوي، فعالیت کمیږي، عدم کفایت قلب پیدا کیږي. هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیخیږي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. د خپرونې اوله برخه همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب ولید یوسفزی به بیا هم موږ تاسو ته معلومات راکړي د وینې د کمښت په اړه او د مخنیوي په لارو چارو به هم وغږیږي. نو اوس درې بجې کېدونکي دي او د درېو بجو مهم خبرونه به واورو. او که غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونه او خپرونې واورئ، همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویبسایټ ته مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. نو همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ساسي ملتیا غوړو. مخکې به بیا هم تاسو ته د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بل شمیره مو ده 0900 22 15 50. نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې د وینې کمښت. تاسو هم دا اړوندې موضوع په اړه که کومه پوښتنه لرئ، نو مستقیما ډاکټر صاحب ولید یوسفزی نه خپلې پوښتنې مطرح کړي او هغوی به تاسو ته ځواب درکړي. اوس درې بجې دي. د درېو بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.